په ایران کې مظاهره کوونکو ویلي چې په پام کې لري نن هم سترو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا وروسته له هغه چې د راپورونو له مخې پرون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو په اعتراضي مظاهرو کې یو مظاهره کوونکی د اخودت ضد پولیسو په ډزو سره ووژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي په اړه ژور اندېښنه لري او د ایران د اسلامي جمهوریت څخه غواړي چې ډیموکراتیکو اصولو او د بیان د ازادۍ درناوی وکړي. د چک د جمهوریت پخوانی جمهور رئیس واسلو هاول وایي دا ډیره مهمه ده چې نړۍ د ایران له مظاهره کوونکو سره خواخوږي وښيي.
تاسو د ازادۍ رادیو اورئ. خبرونه وو چې نوري وړاندې کړل. د خبرونې په دې برخه کې مو د ازادۍ رادیو مجلې اورېدو ته راغلم.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما ستوله غسنفر سلامونه ومني. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو مجلې پر روان خبرونه کې اجمل تورمن د مور د ورځې په مناسبت خپل یو شعر لولي. درویش تورانای خپل یو نثم راوروي او بیا د همدې نثم په اړه خبرې کوي. په راډیو ادبي قاموس کې د کاپی رایټ په اړه بحث اوري. اول پام وکړئ څو فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفی لولي.
په هرات ولایت کې د تجسمي هنرونو د مرکز نوې ودانۍ چې په دغه ولایت کې د کلتوري غونډو او نندرتونونو د جوړولو لپاره ودانه شوې ده استفادې ته چمتو شوه. د دې ودانۍ له پرانیستنې سره په یو وخت د هراتي انځورګرو د انځورونو یو نندرتون هم دغلته پرانستل شو. د هرات د تجسمي هنرونو د مرکز مشره محبوبه جمشیدی وایي چې په دغه نندرتون کې چې یوه اونۍ به پرانیستی وي او یا هنري اثر نندارې ته وړاندې شوي دي. په ګردیز کې د نختر په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره او کلنۍ کلتوري میله کې چې د تېرې جمعې په ورځ په ګردیز کې وه، د شعر او ادب کابو یو نیم زر مینوالو برخه واخیسته. د دې کلنۍ کلتوري میلې چارې پکتیا فرهنګي ټولنې سنبال کړې وې او مصارف یې د سیمې فرهنګ پالو شخصیتونو برابر کړي وو. د بامیان ښار د پرمختګ او انکشاف په دویم کنفرانس کې په دې خبره سلا وشوه چې په بامیان ولایت کې د کلتوري پروګرامونو پیاوړتیا او د لرغونو ساحو ساتنې ته لا زیاته توجه پکار ده. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په مقاماتو سربیره د ځینو نړیوالو مؤسسو او ملګرو ملتونو د دفترونو استازو هم برخه اخیستې وه. په دغه کانفرنس کې چې په بامیان کې د ترقۍ د کارونو د زیاتېدو په مقصد جوړ شوی و، د بامیان ولایت د کلتوري میراثونو د ساتنې په اړتیا باندې هم غور وشو. له فیصلو سره سم د بامیان ښار د انکشاف او ترقۍ لپاره به لوی پروګرامونه عملي شي.
د تیرې یکشنبه په ورځ چې د جوزا څلرویشتمه نیټه وه، په افغانستان کې د مور ورځ ولمانځل شوه. په افغانستان کې د مور د ورځې لمانځنه د نوي تمدن له راتلو سره په شلمه پیړۍ کې دود شوه، خو په لرغوني روم او یونان کې آن 2000 کاله پخوا هم د مور د درناوي په خاطر د کال یوه ورځ د مور لمانځنې او قدرونې ته بېله شوې وه. له هغه راهیسې چې په افغانستان کې دا ورځ لمانځل کېږي، په ادبي آثارو کې هم د مور درناوي او قدردانۍ ته توجه زیاته شوې او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه ویلي دي. زموږ همکار اجمل تورمان چې شاعر دی، د مور د ورځ په مناسبت شعر لیکلی چې په خپله یې دکلمه کوي.
د قبر شناخته دی ورو ورو ټکوم، حسینه سترګو ته دی ګرد پریوزي. مور جانې مخ باندې لاسونه مږده، د سوی سړکي ته به دی درد پریوزي. مورجانې ډیره موده پس راغلی، که مې غږ اوري نو سلام مې واخله. پوهېږم سړه دې لګیلونه ډک دی، نصرت جار شم احترام مې واخله. همزو لومیندو تکیکری خستی وای د مور ورځ سوغات ورکو موږ په نصیبا زاو خویندې ورونه لمن دمن اوښکې زکات ورکو مورې په خدای غم دې تازه تازه دی د شلو کالو راته نه ښکارېږي ته خو په زړه کې اوسې تا ته تر ټولې دنیا ښه ښکارېږي مورجانې ورځ دې مبارک وي درته له خدای جنت درته آمین غواړم لکه زما او د حمید بابا زړه د قبر چندې داسې شي غواړم
د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې وروسته له څه باندې دیرشو کلونو خلکو یو ځل بیا اجازه ترلاسه کړه چې سینما ته لاړ شي. په دې اړه نور معلومات مخفي اسیتی راکوي.
د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې وروسته له دیرشو کلونو خلکو یو ځل بیا اجازه ترلاسه کړه چې په سینما کې فلمونه وګوري. څه باندې دیرش کاله پخوا د ځینو سعودي روحانینو د غوښتنې په اساس سعودي حکومت د سینما دروازې بندې کړې، خو تېره اونۍ په ریاض کې د مینهالی په نوم په سعودي عربستان کې د جوړ شوي فلم په ښودلو سره د ریاض د سینماګانو دروازې یو ځل بیا د مینهوالو پر مخ پرانیستل شوې. البته یوازې نارینه دا اجازه لري چې سینما ته ورشي او فلمونه وګوري. هغو نجونو او میرمنو ته چې عمر یې تر لسو کلونو زیات وي دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې سینما ته لاړې شي، خو په ریاض کې حکومت دا منلې ده چې ښځې کولای شي د فلمونو د لیدلو لپاره د دولت تر کنټرول لاندې کلتوري مرکز ته ورشي. په سعودي عربستان کې که څه هم په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو ته زیاته توجه شوې ده، خو د اجتماعي او کلتوري ژوند په ځینو برخو کې لا تر اوسه پورې ښځې له نارینهو سره برابره ونډه نه لري.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د عالی ادبي اثر په اړه ویل شوي دي چې د انسان د ژوند او فطرت یو اساسي موضوع پکې په ناشنا انداز او نوي شکل بیانې شي. د نامتو شاعر درویش دورانی په یو نظم کې چې مزدور نومیږي او اوس به یې دی په خپله راواوروي، د ده د ګڼو نورو اثارو په شان د عالي هنر همدا دواړه ځانګړنې وینو. د نظم موضوع له طبقاتي توپیر سره تعلق لري چې د انساني ژوند د زرګونو کلونو موضوع ده، خو د نظم د کیسې او پلاټ جوړښت نوی او ناشنا دی. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل له درویش دورانی سره د دې نظم په باره کې خبرې هم کړې دي. اول د نظم د اورېدو بلنه درکوو چې درویش دورانی یې په خپله راوروي.
مزدوره نزان بول ملائکا او نهورا زبی آواز لیم دبل کر مزدورا هر شپه چې دلته تیره سی سهار سی د دې کور ویده وګړي را بیدار سی بیا نو خلاص له هر غمه وی دوی واړه دغه کار یې وي تنها زما په غاړه چې بستر د هر یوه پر خپل ځای سم کړم په خپل لاس سره یې ښه پر خپل ځای سم کړم داسې ګرځم او ورو ورو خونه په خونه سمومه پکې ټوله بسترونه چې دا رنګ کړم بستر سم زه د هر کشر بیا نو ولاړه سم خونې ته د مشر د دې کور د مشر ډیر ښکلی پالنګ دی تر هر حد او حساب تیر ښکلی پالنګ دی په لیدو د دې پالنګ سم زه ناشا ده سم د لاسه دا خبره سرایا ده چې وخت څومره بدل کړی نن خپل رنګ دی د لرګینه چې جوړ دغه پالنګ دی د هغه ځنګل مالک زما نیکو لویه خدایا هغه وخت به څومره شو. نه ځان بولم ملائکه او نه هوره زبی وازلیم دبل کرا مزدورا هر شپه چی دل تتیر سی سهار سی دی کور وی دوگری را بیدار سی بیانو خلاص لهر غم وی دیوارا دغا کاری وی تنهازو ما پغارا چی دا کور پسامتو گرا جاروکرم هر دیوال دا ششی پرنگ پوکرم پلیج وقت کی هر فرش وی ما وینجلی نویشتوی چرت پاک او نخلی سپاکڑی میوی خونا دا هر کشر بیانو لال سم خونی تا دا مشر پا دی خونا کی دی رشغالی دا تر هر حد او حساب تی رشغالی دا پلی دو دا دی غالی سمزن آشا دا سمدلا سا دا خبر سرایا دا چی داشکل غالی ندا دیر نوی نوڑی نچی دا دا جوڑ سوی دا غیر می مالک زمانی کو لو خدا یه و وقت بچم رشو نزان بولم ملائکا او نهورا زبی وزلیم پا دی کور کی مزدورا پا دی زای که کچوک لوی دی که کشنی دی پا دی کور که کچوک شزا که سڑی دی زیم اڑا احترام بای کوما بللار نست سلام بای کوما چه سهار دا دی کور مشر زی بحر تا غاڑا حس ککڑی غرور راسی سر تا هغا وقت نزوما حال بیاد کتووی دا سشکاری لکسامی پا خطووی دا لازما چه بس غلی یم ولارا یو طرف تا سانی ولی یم ولارا دا غا حس حال می دیر رکڑی ناشادا سمدلا صدا خبر سرایا دا چی وقت دا غا مشر یوانیاوا میرنوا سکمور دا عباوا هغا هم نملائکوا نهورا و پا هغا شایستکور کی مزدورا چی مالک زماخوار استر نکو لو خدایا هغا وقت با چم رشو
دروسه په دې شیر چې تاسو د یو غریب شدي چې دا په کور کې مزدور دی د ژوند چې تاسو څومره شان زور کړی دی زموږ په اوسنۍ شاعري کې زموږ شاعران ډېر پام دغه سي موضوعاتو ته نه کوي مثلا د ژوند یو رښتینی انځور دوی په خپلو شعرونو کې نه راوړي ستاسو په نظر دا څومره رول لري په ادب کې دغه سي نظمونه یا دغه سي شعرونه چې زموږ رښتینی ژوند پکې انځور شوی
هسي خبره خو دا ده چې دا شیان ما هم څه د منصوبه بندۍ تحت نه دي لیکلي ما دا په ذهن کې نه وه چې زه به دا مزدور لیکم خو دا زما ذهن ته یو خیال راغی او خلک وایي چې لوښی هر څه چې پکې وي هغه جن څاسي نو په انسان کې چې هر شاعر کې چې هر قسم د خپل شیانو دی د دننه څه دردولی یا د محسوس کړي وي یا د متاثره کړي دا هغه د ده په شعر کې اظهار کیږي خو هغه دغسې شعوري نه وي لکه زه چې اوس یو اخباري مضمون لیکم نو زه دا اراده کوم چې نن به پر دغه موضوع باندې زه لیکم یا پر هغه مواد راغونډ کړم بیا یې څه شی ولیکم بس دغه چې په تا کې ستا په د تخیل په دنیا کې کومه یو ذخیره پرته ده بس یو داسې په هغه کې داسې یو څرک کله راښکاره سي تا ته یو خیال ده کې بس ته لګیا سي هغه بیان کې نو هغه شاعران چې نورو خواو ته توجه ده نو د هغه په ذهن کې د هغه په زړه کې د هغه په تخیل کې بیا نور شیانې دغه اوس هغه شیان جوړېږي نو زه هم دغه ټول شیان ضروري دي یو شاعر یو اړخ بیانوي بل بل اړخ بیانوي بل بل اړخ بیانوي خو خبره دا ده چې دغه زه به شعر جوړوي کوم شاعر چې شعر جوړ کړي زه بیا دې ته نه ګورم چې دا خبره د مزدور ده که د امیر ده که د مینې ده که د څه ده خو چې هغه شعر وي هغه خوندور وي او هغه انسان دپاره په ګټه تمامېږي هغه د شر په ګټه نه تمامېږي د خیر په ګټه تمامېږي کله داسې چې شعر خو وي لیکن هغه دا چې هغه یو اور ته لمن وي هغه انسان ته تاوان رسوي هغه معاشرې ته تاوان رسوي هغه د شعر په ګټه تمامېږي نو دغه شعر که څه هم فني په ترازو باندې پوره هم وي خو زه په خپله وایم چې دا شعر د غندلو وړ دی البته چې دغه سی نه چې د شر په کټه تمامي د داسې څه بې ضرره د مینې خبره وي د ساتیري خبره وي د بل داسې یو خوندوره خبره وي که نه چې د انسان ته ذهني خوراک ورکړي. یو انسان ذهنی خوراک ضرورت دی، د جسمانی خوراک ضرورت دی، د روحانی خوراک ضرورت دی، د هغه ټول خوراکونه د مختلفو لارو انسان ته رسیږي. نو شاعر هم انسان ته دغه ذهنی خوراک کوي، کله کله هغه صرف هغه جمالیاتي خوند چې ورته وایي تر هغه حد وي، کله کله دغه شاته د خوند سره سره یو مقصد هم پروت وي او خلک وایي یو خاص مقصد ته یو خاص لارې ته یو خاص جدوجهد ته هم راپاروي. نو دا بیا دغه سره یو دویمه ګټه وي.
آزادي راډیوي مجله له آزادۍ راډیو څخه اورئ.
په افغانستان کې له لسګونو کلونو راسي په کتابونو باندې لیکل کیږي چې د نشر او طبع حق محفوظ دی. د راډیو ادبي قاموس په دې اونۍ په خبرونه کې استاد نجیب منلی د همدې حق په اړه چې کاپی رایټ بلل کیږي خبرې کوي.
کله چې انسان فکر کوي او د دغه فکر په نتیجه کې یو څه شی تخلیق کوي، کدا یو هنري اثر وي، کدا یو نوی اختراع وي، کدا یو کشف وي، کدا د یو زاړه شي نوی استعمال وي، دا هر څه د ده د فکر محصول دی، دا فکر د دې کس دی. نو دغه نوی شی چې ده پیدا کړ دا باید د ده ملکیت وګڼل شي. ده پیدا کړی، بل چاند پیدا کړی، او کله چې د ده ملکیت وګڼل شي که د دې نه مادي امکانات لاسته راځي نو هغه مادي امکانات هم باید د ده وګڼل شي. دې ته ذهني ملکیت وایي. دا کار د ډېر پخوانه په غربي ټولنو کې په یو شکل سره موجود و، تقریبا له 350 کال را په دې خوا،
یعنی له مطبعې نه وروسته چې مطبعې اختراع شوې ده، دا د منظور دی
د مطبعې د اختراع نه را وروسته خصوصا د لیکلو اثارو دپاره دا کار کېده، د دې دپاره چې تخریبي اثر ونه لیکي چې د نظام په ضرر وي، نو باید د نظام نه اجازه اخیستې وای چې دې ته پټنټ وایي. کله به چې پټنټ چا واخیسته، پټنټ طبعا په دوکانونو باندې مو په نورو شتمنیو باندې هم و، نو د فعالیت اجازه پیدا کوله، یا مثلا یو اثر د چاپ کېدلو اجازه پیدا کوله. مګر په عین حال کې د دې یو بل خواله دا و چې دغه اثر محفوظېده، چې د یو شي پټنټ به واخیستل شو نو هغه به د پاچا په حکم یا د پاچا د نماینده په حکم باندې د یو سړي ملکیت ګڼل کېده. نو دغه د پټنټ حق چې و دا د یو مملکت پورې تړلی و. بیا د 19 پیړۍ په پای کې په پاریس کې یو تړون لاسلیک شو د تقریبا ټولو پرمختللو هیوادونو ترمنځ چې د هغې په اساس هر اثر چې یو څوک یې اختراع کوي په ټولو هغو هیوادونو کې چې دا اثر ثبت او راجستر شوی دی نو هغې ځای کې به دا اثر محفوظ وي. بیا په 1901 کال کې همدغه مفهوم لیکلو آثارو او هنري آثارو ته هم وغځېده. نو د کاپی رایټ حق د دغه ځای نه پیدا کیږي چې یو اثر ایجاد شوی دی، د دغه اثر د کاپی کولو حق د یو چا د شتمنۍ ده. کاپی کول څه ته وایي؟ زموږ په کتابونو باندې اکثره لیکي د چاپ او نشر حق محفوظ دی، ځکه چې دا د کتاب پورې ارتباط لري. مګر کاپی یوازې طبع او نشر نه دی. کاپی کېدای شي چې ته د یو چا شعر راواخلې په لږ څه بدلون یې په خپل نامه کې،
یعنی یو باصلاحیته کمیسیون یا فرد یا افراد باید دا تعین کړي چې دغه اثر له دغه اثر نه استفاده کړې ده، دغه د غلا په مفهوم کې. نو بیا دوی چې کله دا معلوموي نو بیا دغه سي کسانو نه استفاده کوي که دا د قاضیانو کار دی؟ څنګه
دا بیا د قاضیانو کار دی چې حقوقي مسله رامنځته کیږي؟ کله چې یو چا نغلا وشوله هغه وایي چې پلاني ما نغلا کړې ده، قاضي ته ورځي. قاضي بیا په خپله د اهل خبرونه نظر غواړي چې واقعا د غلا شوې ده که نه ده شوې. نو د کره کتونکو نقش په دغه ځای کې دی چې هغوی قاضي سره په دې کې مرسته کوي چې واقعا د غلا شوې ده که نه ده شوې.
استاد منلی، اوسنی اثر خو همدایي پې لیکلي، لیکن خوشحال بابا په دیوان باندې دا شی نه یې لیکلی، دا څنګه دا زمانه په دې کې کوم نقش لري؟ یعنی پخواني اثر له دې شي وتلي دي؟
زمانه په دې کې نقش لري، ځکه چې د انسانانو پوهه باید زیاته شي. د دې لپاره چې انسانانو پوهه زیاته شي نو له یوې خوا د یو شخص د ملکیت محفوظ ساتل دي، او له بل خوا د بشر د شتمنۍ زیاتېدل دي. دا دواړه اصلونه چې سره یوځای شي نو یو معیار ټاکل شوی دی. هغه معیار دا دی چې کم له کمه د اثر د ایجادولو نه یا دا اثر د یادون کې لمړین نه 50 کال وروسته هم دا اثر د هغه د کورنۍ ملکیت دی. پس له هغه دا اثر عامه ملکیت کیږي، نو بیا هر څوک ترند استفاده حق لري. علاوه د دینه د منطقي استعمال د پاره د اثر استعمال هم د کاپی رائټ د حق نه وتلی دی. منطقي استعمال څه شته وایي؟ په امریکا کې یو کتاب چاپ شوی دی، ډیر مهم کتاب دی، طبي کتاب دی، د ډېرې حادې ناروغۍ د پاره علاج پکې خول شوی دی. دغه کتاب په امریکا کې $1000 ارزښت لري. افغان ډاکټر نشي کولی چې دا کتاب په $1000 واخلي. نو دلته د افغانستان حکومت حق لري چې د کتاب له چاپونکي سره خبرې وکړي چې وروره دغه کتاب په افغانستان کې مونږ ورته ضرورت لرو، مونږ تا نه مثلا په $10 اخلو، که ته خپه یې که ته خوشحاله یې زمونږ دغه شته ضرورت دی، مونږ دا تا نه په $10 اخلو. دلته هغه کولی شي چې $15 یا شل، مگر هغه کوم $1000 چې په امریکا کې قیمتي خوذر شوی وو، هغه نه د افغانستان حکومت د حق لري چې راټیږي. دا د کاپی رائټ د حق یو استثنا ده، ځکه چې د بیا هم د بشر شتمنی د یو فرد د حق په مقابل کې باید قرباني نشي.
یعنی دا د بیوزلو ملکونو لپاره د امتیاز دی؟
دا د بیوزلو ملکونو لپاره امتیاز دی، یا مثلا د پانتونونو لپاره امتیاز دی. اثر نوی راوتلی دی، قیمت یې ډېر زیات دی، محصلین هغه نشي اخیستلی. پوهنتون دغه امتیاز د اثر د چاپون کې ناخلی چې د پانتون محصلینو لپاره د کتاب پرزانه به خرڅ.
نو البته دا شرط وایي په کیسه په دې پیمانه په دې تیراژ نه چې چاپولای شي تجارتي اهمیت ولري، او دا شایدي
دا شایدي پکې بالکل شته، او دا شرط هم پکې شته چې باید له اصلي خبرېدنې سره توپیر ولري، یعنی توپیر سره وکړي شي. د کاغذ کیفیت باید لکټیټ وي، د پختې کیفیت باید لکټیټ وي، چې دا کار مثلا په مسلکي کتابونو کې ډېر زیات په هند او پاکستان کې کیږي د ریپرنٹ په نامه باندې.
استاد منلای په دې ورسته پاته دنیا کې په درېمه نړۍ کې یو بحث روان دی. دوی وایي چې موږ په فکری لحاظ ډېر مواد نه لرو، موږ خوار یو، ډېر فکری مواد، ډېر کتابونه په پرمختللې دنیا کې تولیدي شي. نو که موږ د کاپی رائټ اصول ومنو له دنیاوالو سره، نو بیا به که د یوه انګریز لیکوال کتاب ترجمه کوو، نو له هغه به اجازه غواړو او ممکن حتی مجبور سو هغه ته پیسې هم ورکړو. خو که د کاپی رائټ اصول ونه منو، موږ به د هغه آثار بې د هغه له اجازه بې له مشکله ترجمه کولی سو په خپل ملک کې. او درسته ده چې ممکن دا ضرر وکړو چې هغوی به بیا زموږ اثر همداسې بې اجازه او بې پیسو ترجمه کولی شي، خو چون موږ دنیا ته لږ څه ورکوو، پرمختللې دنیا ته او پرمختللې دنیا ډېر څه لري، نو په نهایت کې ګټه زموږ ده. تاسو په دې کې څه نظر لرئ؟
دغه یوه سهوه ده چې موږ یې کوو. کاپی رائټ یوازې د کتاب، د شعر، د هنري اثر سره ارتباط نه لري. دغه ذهني ملکیتونه چې دي د ډېرو نورو شیانو سره تړلي دي.
خو په ټولو ساحو کې زموږ تولید کم دی په دنیا کې. د خوارو ملکونو، د بېوزلو ملکونو تولیدات کم دي. نو
زه به درته یو مثال درکم. په یو افریقایي هیواد کې د یو بوټي نه استفاده کېدله په عنعنوي ډول باندې، او یوې اروپایي کمپنۍ چې دا بوټی ولیده دا کشف کړه چې دغه بوټی نه د انسان په خوارېدلو کې استفاده کېدلی شي. نو هغه بوټی واخیسته او د هغه نه یې دوا جوړ کړه، مګر دا چل یې د هغه ځای د خلکو نه زده کړه. د افریقایي هیواد حکومت دغه کمپنۍ باندې عریضه وکړه، او اوس دغه کمپنۍ مجبوره ده چې هر کال په میلیونو ډالره هغه افریقایي هیواد ته ورکړي چې دا چل یې نه زده کړی دی. زمونږ چې څه دنیا ته ورکوو یوازې زمونږ علمي او هنري تخلیقات نه دي، مونږ ډېر نور څه لرو چې زمونږ فولکلور دی، ډېر شتمن فولکلور هم دی، زمونږ عنعنوي پوهې دي.
نو دا عنعنوي پوهې او دا فولکلور دا خو هغه د زمان قید هم دی. نو دا خو د څو پیړیو پخوا شی دی، د آدم درخانۍ نقل دی. نو دا دوی ولې په دې باندې افغانستان د پیسې ورکړي که فرضاً افغانستان داسې قرارداد ولري؟
د فولکلور، عنعنوي پوهو او فرهنګي اظهاراتو په نامه باندې د ذهني ملکیتونو یوه برخه ده چې دا هم محفوظ ساتل شوي دي، د دې لپاره چې غنی هیوادونه غریب هیوادونه ونه لوټي، د هغوی له شتمنۍ نه استفاده ونه کړي. نو دغه شیان هم محفوظ ساتل شوي دي. همدغه راز هغه بوټي یا هغه حیوانات چې په ځینو هیوادونو کې پیدا کیږي او یوازې په همدغو هیوادونو کې پیدا کیږي، هغه هم محفوظ دي.
محفوظ په څه معنی؟ محفوظ کانګرو په استرالیا کې پیدا
کیږي. کانګرو په استرالیا کې پیدا کیږي. که موږ وغواړو چې د کانګرو یو فارم په امریکا کې جوړ کړو، باید موږ د استرالیا حکومت نه اجازه واخلو چې دا د کانګرو فارم جوړ کو او هغه ته تصور کو د دې په بدل کې
استاد منلای افغانستان اوس په څه د دې څخه د کاپیرایټ منلای دی منی یې نی منی څنګه وسته
افغانستان اوس د پټنټ قانون لري د تجارتی علاماتو قانون لري د کاپیرایټ قانون لري
نو که افغانستان کې یو کتاب ترجمه کیشي او اجازه وانخلي مترجم دا خلاف کار دی
نن په افغانستان کې د کاپیرایټ قانون شته نو کچیر په افغانستان کې څوک ترجمه کوي او اجازه وانخلي دا طبعا خلاف کار دی البته زمونږ د قوانین تطبیق تر اوسه پورې په هغه حالت کې نه دی چې مونږ همیشه د دې خطر سره مواجه وسو چې څوک دې مونږ دا ووایي چې زما کتاب بې ځایه ترجمه کړی دی مګر عملي تجربه یو لوبه چې د میلیونر په نامه باندې په بهرنیو هیوادونو کې مشهوره ده د افغانستان یو ټلویزیون وښودله او همدغه لوبه پاره کې د مقابلو یا مخالفو چینلونو دعوا وکړله او دغه خبره محکمو ته ووتله یعنی افغانستان همدا اوس هم د کاپیرایټ د قانون په تطبیق باندې مکلف دی
فرضاً دغه اوس دغه اصولو ته په پام سره یو افغان ژباړونکی غواړي یو کتاب یې پیدا کړو یا په انټرنیټ کې یو شی ولیدل له انګریزي غواړي پښتو کې دی به څه وکړي
د ده کم له کمه اخلاقي مسؤلیت دا دی چې د کتاب له لیکونکي یا د مقالې له لیکونکي سره تماس ونیسي کیدای شي چې حتی د اثر خاوند نه یوازې دا چې خپل حق ور وبخي د چا په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي داسې هم پېښ شوي دي په ځینو هیوادونو کې
او که فرضاً دی دا کار ونکړي چې معمولا یې نه کوي هغه پرې دعوه کولی شي
که دا کار ونکړي هغه کولی شي دعوه پرې وکړي او د افغانستان د نوي کاپیرایټ د قانون په اساس باندې کیدلی شي چې دغه کس مجرم وګڼل شي
فرضاً یو چا یو کتاب ترجمه کړو دعوه پرې وسوه جزا به څومره وي څنګه به وي
جزا یې د ګټې په اندازه ټاکل کیږي او د هغه چا ته چې تاوان رسېدلی د هغه د تاوان په اندازه ټاکل کیږي
دغه ته خو ځکه تاوان نه دی رسېدلی چې دا خو په یوه افغاني ژبه باندې ترجمه شوی دی په افغانستان کې چې ده دلته پخوانه راوړی دا کتاب او دغه بل سړي هم څکه ګټه نه ده کړې چې په افغانستان کې معمولا فرهنګي فعالیتونه چې دا یو قسم ایثار غواړي او بلکې څه پیسې نه پرې ورکوي له جېبه لا مصرف پرې کوي
نو دغه تصمیم بیا قضایي مقامات نیسی محکمه دا تصمیم
نیسی افغانستان محکمه به فیصله کوي
افغانستان محکمه به فیصله کوي چې هغه سړی ته څومره تاوان رسیدلی دی او د څومره ګټه کړې ده او د دې په اساس به هغه لپاره یو حق ټاکي حداقل که نور هیڅ نه وي دغه حق به یو اخلاقي حق وي یعنی چې دا سړی به په دې باندې مجبوریږي چې اعتراف وکړي چې ما غلا کړې ده
یعنی بی اجازه ترجمه کول هم غلا حسابي شي
بی اجازه ترجمه کول غلا ده
د دې ونه یا سادی راډیو مچلا هم دومره و نور نو اجازه غواړو پیسې ته وسی
با عرض سلام و صبح بخیر مقیم نایب هستم و با